با رادیو آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د آزادی رادیو د خبری مجلې ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واوري. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټېدو ځینې خلک اندېښمن کړي.
د خامخا خوراکي توکو نورو توکو باندې اغیز خیندي او قیمت لوړیږي او لوړسوي هم دي.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانانو د مهاجرت بې ساری بهیر به پیل شي. د افغانستان د سوک لوبې یو شمېر بهر ته تللي لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
ملګرو ملتو په خوست کې له وزیرستاني کډوالو سره مالی مرسته وکړه. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربستان ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د ایران د اټومي تړون په ارتباط باندې خبرې نن د اتریش پلازمېنه ویانا کې بیا پیل شوې. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیون ډالر جلا کړي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې رسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني 30 میلیون یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه یې افغانستان ته ځانګړې کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سږ ژمي کې عاجل مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندوی بنسټونو څخه د لږ تر لږه 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. نن د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو کډوالو له 8000 کورنیو سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. یا د نقدي مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر لخوا برابره شوې، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر رسیږي. د وزیرستان کډوالو یو مشر ملک خان په بخښنه سره د وزیرستان کډوالو یو مشر ملک خان مداخل ازادي راډیو ته وویل
در مزو خالتا دل چې کما دو ټاکه دلای ګړه دلای خالتا وکولا شي او تکولا شي چې دا د خپل وطن نه تلل دی افغانستان ته وروشت دي میرزا پر تلل دی والا من تلل دی برمل تا نه خو دغه خلک سره دا مهرباني دا وشي چې په صحیح طریقه سره غاو شي مرسته.
اخوا په خوست کې طالب چارواکي له یادو مرستو خوښي څرګندوي او وایي چې نور بنسټونه دې هم دغسې مرستې ورسره وکړي. د افغانستان د سکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري ازادي راډیو ته وویل
قسمه
کښکار اس نه تنه ما او شما بلکې افغانستان اوسنۍ وضع ډیره خرابه ده. هر ورځ چاودنې انتحاري او هدفي حمله پکې کیږي. موږ حالت د ورزش او درس کې پرمختګ نشو کولای. اوس تر بیا کې او غواړو داسې واته لاړ شو چې راتلونکي مو تضمین وي. پر نوري سربيره د افغانستان د سوکوهني نور ملي لوبغاړي حسيب الله ملک زاده، رفیق سليماني، رامش رحماني، عبدالقادر غفار، علي رضا احمدي، سلطان محمد نعيمي، سليمان اسلمي او ليس الله عزيزي هم سربيا کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کميټي چې مشرتابه یې د طالبانو لاس کې ده ویلي هڅه کوي د لوبغاړي بیرته هیواد ته د راتلو لپاره وهڅوي او لیواله کړي. ل ایران سره د 2015 کال د اټومي پروګرام د بیا راژوندي کولو په اړه خبرې له څو ورځې زند ورسته نن بیا د اوتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوې. تیر اونۍ د تهران له یو لړ غوښتنو او د اروپایي هیوادونو له سختو نیوکو ورسته په دې خبرو کې نوې لانجې رامنځته شوې وې. د اروپایي اتحادیې ډیپلوماټ انریک مورا د ایران، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترمنځ د نننیو خبرو مشري وکړه. متحده ایالات په غیر مستقیم ډول په خبرو اترو کې ګډون لري، ځکه پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په 2013 کال کې لاټومي تړون څخه وتلې. ولسمشر بایدن دې تړون ته د بیا ګرځېدو په اړه لیوالتیا ښودلې ده. او د هند پاوز د لوی درسیز جنرال بپن راوت او 1200 کسانو جسدونه نن نوې ډیلی ته انتقال شول، چیرته چې د دوی د جنازي ورستي مراسم په څو شیبو کې پیلېږي. د دوی مړي له سلور کلینا نوې ډیلی ته راوړل شوی او مخام مهال د صدر اعظم نریندرا مودی او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازي ورستي مراسم نیول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 1. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 1.
خبرونه مولا اساجی رادیو وبردل شپږ بجې او 2 دقیقې شوې. په افغانستان کې د افغانیو بانک نوټونو په وړاندې د ډالرو د ارزښت لوړېدو خلک اندېښمن کړي دي. خلک وایي د ډالرو لوړېدو د ژوند د لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړي دي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دې حالت د کابو کولو لپاره ګام پورته نکړي، نو ګراننه لري نه ده چې لوږه او بېوزلي د ګڼو افغانانو ژوند واخلي. د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغانیو پر وړاندې ډالر په بیساري ډول پورته تللی. په کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې امریکایي ډالر 104 افغانۍ بدلېږي. دغه چارې د نن په افغانستان کې ګڼې اندېښنې راپورته کړې دي. یو شمیر خلک چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر لوړ بې اغیزمن کړي وای، د ژوند لومړنیو خوراکي توکو د پیرلو توان نه لري. شیراغا د کابل ښار وسیدونکي
د خامخه خوراکي توکو نور توکو باندې اغیز خیندي او قیمت لوړی او لوړسوي هم دي. د خپل یو اندښنه د اوس خورزاکي فقر او بیکاری هم کچو لوړسوي ده، او مونږ د دې وسو توان نه لرو چې د ژوند لومړني توکي چې خوراکي توکي دي وای خلو.
د کابل خربل وسیدونکو الهام وای روان حالت سخت اندښنې وړ دي.
د افغانستان په مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د ډالر د قیمت لوړیدل دا یو لوی اندېښنه خلکو ته زیږولې. کله چې دغه قیمتونه لوړیږي نو معمولا د سوند او خوراکي توکو قیمتونه هم لوړیږي او خلک نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه توکي ترلاسه کړي، نو دغه یو لوی او جدي ننګونه ده. ټول
له هغه وروسته چې د اگست په 15مه طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د افغانیو پر وړاندې د بهرانیو اثارو په ځانګړي ډول ډالر بای بي کچل وړه شو. د محمد شفونی په مشرۍ د بخوانی حکومت په وروستیو کې یو ډالر واتی افغانی په مقابل کې تبادله کیده، خو اوس یو ډالر بای له 100 افغانیو هم وړه شوې ده. دغه چاره نه یوازې چې په افغانی مارکیټونو کې د خوراکي توکو په بای منفي غیزه چولې، بلکې د سون او نفتي موادو بای هم ورسره د پام وړ لوړې شوې دي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو لیټر پټرول په 90 افغانۍ پلورل کیږي. لدې وړاندې ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري حالت څخه سخت اندېښنې ښودلې ویلي وو. که نړیوال د افغانستان د بشري حالت د کابو کېدو لپاره لاس په کار نشي، لری نه ده چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. لدې ټولو اندېښنو سره بیا د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات د کابو کېدو خبره کوي. د دې بانک ویان حسیب نوري رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي، له تیرو څو ورځو راهیسې د صرافانو نورو برخو سره ناستې پیل کړې دي.
د افغانستان بانک د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره تل هڅه کړې ده چې د هغو نوسانونو څخه چې د خلکو د پیرودنې د قدرت د زیانمن کېدو لامل کېږي د امکان تر حده مخنیوی وکړي. پرون په دې اړه څو غونډې ترسره شوې او همدارنګه د صرافانو ټولنې له استازو سره غونډه وشوه چې ښه پایله یې درلوده. دا د نن د تېرې ورځې په پرتله د اسعارو په نرخ کې کموالی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانیو پر وړاندې یو امریکایي ډالر له 95 افغانیو څخه 103 افغانیو ته پورته شوی، سره له دې چې مودي وړاندې د افغانستان مرکزی بانک د ډالرو د نرخ د کنټرول لپاره شاوخوا 10 میلیونه ډالر لیلام کړ، خو بیا هم د ډالرو په نرخې اغیز نه دی اچولی.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې اکثرو دولتي کارکوونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وویشکلن سهراب یو لګڼو ځوانانو څخه دی چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو منګړل په 1200 روپۍ بوجه وړې په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت اشرفین دولت کومګه 200 کا دولین څو کار کو دولت په دې کې چې چوک تر اغلم ما د ورځې کار کله نشته کار غریبینو شکه زه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلک کوم سلمه بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سلمه 100 روپۍ کار وکړي 100 روپۍ ډوډۍ وړي کورته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نه سلمه لاړ شي فاطمن سے بیکاري خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي.
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتری خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بې ساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بې ساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولې هم دا راز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي، خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم درامسته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږل دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرېدای شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سکلوبي یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څمو د مخ کې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته یې راتلونکی ناڅرګنده ده، او له همدې امله یې له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
سیلاب نوری د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړ توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړی شو له دې ځایه داسې یو ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکی مو پکې تضمین وي.
جو هم زمینه ترس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه.
در سکوهن نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 4 د نومبر تر 6 ترسره شوې، د نړۍ له 100 هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له 9 لوبې یوازې 2 وګټلې. سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغې لوبډلې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملکزاده آزادی راډیو سره خبرو کې وویل هیله من دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګري وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله من دی چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزې ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهن ملي فدراسیون سکرتر جنرال او په سربیا کې د سکوهن ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی آزادی راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهن ټیم ونه سو کړی چې د افغانستان په استازیتوب لوبې وکړي، بلکې د سکوهن نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړ سو او دوی د غلوبو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزی است. او من سو کرای چی بیرت افغانستان تستانه سو. موش سربیا کیو. تراغه چی یو اروپایی هیواد موش تویزی را کری. او موش به حال تا پارام پیکر خپل تمرینات تا دوام وار کرو.
ما بتانیم به فکر آرام به دست بالا انشارت امنیت خدا به پیش ببریم.
ده سکوهن نریوال جولنی ده عدلانه فرصت چوکات هغل اوبغارو تا برابر کرای چی نسی کولای ده خپل هیوادونو پنم لوب وکړي. د دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د غویداو ردولو سره وایي چې د سکوهن ملي ټیم سره د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته د پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د ځینو سوې تفاهماتو ښکار شوي وو او د ځینو رسنیو له قوله البته شاهد ویلي وو چې موږ بیرته هیواد ته نه راځو او هلته زمینه مساعده نه ده. خو زموږ پر لفظ تماسونه له هغوی سره وو او هغوی الحمدلله قناعت وکړ. تاسو ته ډاډ درکوو چې انشاءالله په نږدې ورځو کې به هغوی بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي. افغانستان کې په خپلو میدانونو کې په خپلو جمنازمینو کې خپلو لوبو ته دوام ورکوي. فکر کوم چې له دې اړخه زموږ د روان فعالیتونه ټولې نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوی تفاهماتو ښکار شوي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت ورزش پر ملاتړی دی.
د سکوهن لوبډاله او مشر یو پوښتو خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې 4 میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه و لوبغاړو ته تازه برېټانیا پناه ورکړې ده.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
هلته د سی پلانونه دي پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادي رادیو سره.
نن د خوست په ګلان کم کې د وزیرستانیو کډوالو له څبان دي 8000 کورنیو سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدي مرستو د ویش په هیر پیل شو. دا مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا برابر شوه، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. له بلې خوا په خوست کې طالب چارواکي په دې مرستو خوشی شي او له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې وزیرستانو یو کډوالو او داخلي بیوزلو کورنیو ته مرستې ورکړي. نور حال له هغه ځایه په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یاد مرسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یاد مرسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور آزادۍ راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل:
تقریبا 8000 ویش کورنۍ دي چې په کورنۍ ته 315 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي دا راوړی دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او د دوی نه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقدو پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورستیو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای:
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه د دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکړي. این داد پرامیش دا غشتنه دو چه میره داغ خلق در دل ملزون خلطه دل چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه داد خپل وطن نه تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی داغ خلق سر دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سر دغا وشی مراسته.
دا وزیرستانو کدوالو یا بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دحکم کې د خل ډېر بیرته مسوای دی، نه لارګای لاري نه صاحب ځنې داس خلک شته چې کټي روغلې چاتینا شلډر یې ویر کړل خو غونډ ته نه سول مېلاو. تقریبا شپږ سوه روغلي وي، په شپږ سوه کې ځنې داس کرانوي چې وایي واته 15 میلاو دي نه رانه دي مېلاو. امیر زاده ټول دولت مسول دی چې د توزیع د صحیح طریقه انده وشي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عظم عملیاتو له پیلېدو وروسته د هغوی زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی خواوشا 10000 کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې له نسبي امنیت وروسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له امله سفر نشوی کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال سخت دریزي ګواښ دي، خو له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بېلابېلو ځایونو ته په ټیټه بیه ورسوي. په دې موضوع دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه اوس زیاته زمینه برابره ده.
پخوا ورته سخت و سفر چې کاپیسا و لوګر و بغلان ولایتو دې ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغې ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل، هلته ما راپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ وه، چې هلته جګړې ډېر زور اخیستی و له پخوا راهیسې، او هره ورځ به جګړه وه. ما ته پکې جالبه خبره دا وه چې هلته د سیمې اوسیدونکو ما ته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوی چې د موره پیدا شوي وو.
په داسې حال کې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغې ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغو ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر برنامه قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې ځینو ولایتونو ته سفر کړي، کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت ښکلي سیمې په نښه کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې
اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د ده په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
سبا د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په ازادي رادیو کې ولایت په ولایت خبرونه اوریدئ شئ. ولایت په ولایت خبرونه هر جمعه لومړی له 2 تر 3، بل هم له 3 تر 4 بجو له ازادي رادیو اوریدئ شئ. په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو پر وضعیت خبري کوو، او له اوسیدونکو څخه یې هیله کوو چې ټلیفون راوکي او د خپل ولایت مسائل له چارواکو یا هم زموږ له میلمنو سره شریک کړي. په نړۍ کې سږ کال د هغو خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات دی چې په زندانونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان دي، او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبریالان پکې وشل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبریالانو شمیر 203 نوي ته رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور له مخې په ورته وخت کې د خبریالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور له مخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبریالان پکې په محبسونو کې وي، چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زنداني دي، او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډېر خبریالان بندیان دي چې شمېر یې 26 ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندانی شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې پکې 25 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زنداني دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان سش کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. د شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیه او ایران د هغه هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي، چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سش کال ولس داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د سش کال په تناسب ډیر خبریالان زنداني کړي وو. د وژل شویو خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبریالان تایید شوي دي چې داسې وژل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی، او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا درې خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی او شپږ تنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوي دي.